درنو دوستانو ستلمو شه د ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته مو هر کله کو زه اجمل لاندیم په دې خبرونه کې اورید امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې جوګپوړ غړو په افغانستان کې پر ټولو خو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 329 روغتیایي کارکوونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. خو تر هر څه مخکې پایل پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پرېکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړي چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت اینجل او مایکل مککول د مې پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي، ځکه هغوی د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه نیولې ده. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار پر روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجل او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشي کېدو ژمنه کړې تر اوسه 150 تنه خوشي شوي دي. په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان زیاتوي افغان حکومت تر اوسه د سولې پروسې د پرمختګ او د کرونا وایرس د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې تر زرو ډیر طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان بیا د خپلو ټولو 5000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. په پکتیا کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوندي نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې پښپاه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په بورګي سیمه کې افغان ځنګړو ځواکونو د هوایي ځواک په ملتیا یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یو تن وسلوال طالبان وژل شوي، درې تنه یې ژوندي نیول شوي، یو شمېر وسلې او مهمات د افغان ځنګړو ځواکونو لاسته ورغلي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼې کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي توکو او د ځینو وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرچوب لوشته. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو د رسمیو مسؤول ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ملکي وګړو پر کورونو د هاوان مرمۍ توغولې دي.
بیګاس په وسلوالو طالبان لخوا د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ اړوند د سلیم خیلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغول شوي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس یو تن ماشوم په شهادت رسېدلی او درې تنه ماشومان نور ټپیان شوي.
ښاغلی مومند زیاته کړه چې ټپیان د درملنې لپاره د جلال آباد ښار ملکي روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یوه افسر په ګډون د امنیتي پرسونل شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISI پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل امنیتي ځواکونه له ګزمې بیرته د ستنېدو په حال کې وو چې موټر یې پر بم برابر سو. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا پېښه د بلوچستان ایالت په کیچ سیمه کې شوې ده. د دې بمی چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربان ټینګار کوي. دغې شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه دي د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي. ډیپلوماتان وایي د امریکا او چین ترمنځ اختلافاتو په دې صنعت کې د پرمختګ هڅې ټکنۍ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په وار وار چین له هغه هیواده د کورونا ویروس په خورېدو ګرم بللی او د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي چې چین ته به ډېر درناوي سره د هغه هیواد د په وینا ناسم معلومات خپره کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مارچ پر 23 په ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی و څو حکومتونه پر کورونا ویروس تمرکز وکړي. شپږ اونۍ وروسته د هغو ډیپلوماتانو چې نمونه یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دي اخیستل سوي وایي د دواړو چین او امریکا متحده ایالاتو لخوا په دې احتمالي پریکړه لیک کې چې د فرانسې او تونس لخوا وړاندې سوي او د ډبلیو ایچ او نوم پکې اخیستل سوی د ویتو احتمال ته اشاره سوی. د امریکا ولسمشر وایي د روغتیا نړیوال سازمان باید د کورونا ویروس د خبرېدو په برخه کې د خپل کړنو له کبله حساب ورکړي او له همدې کبله په دې صنعت کې د دغه سازمان د نوم یادولو پر وړاندې مقاومت کوي. اخوا بیا چین غواړي د کورونا بحران سره د مبارزې په برخه کې د ډبلیو ایچ او د رول له کبله په یاد صنعت کې د هغه سازمان نوم واخیستل سي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو له جملې د 9 غړو د رایو اخیستلو ته اړتیا لري، خو بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او متحده ایالات هر یو د ویتو حق لري. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جوړولو غړو په افغانستان کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اور بند کړي. په دې اړه رپورټ اوري. همدارنګ به ملدي خبر کو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کرونا د اختشو کسانو نوي ارقام خبر کړي او په دې لړ کې ویلي چې لږ تر لږه 322 روغتیایي کارکونکي هم په نو اختشو کسانو کې شامل دي. د افغانستان د حکومت لخوا هرات ولایت کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وشلو او ربړونې ادعا د څېړنې کار پیل شو. دا موضوع هم څېړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. که وخت و نور رپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی پروګرام او تاندې څنګه هم مه هېروئ. ازادي راډیو ده. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جوړولو غړو په افغانستان کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اور بند وکړي. د استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړې ژمنو ته سوالونه پیدا شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپل له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همدارس له تکساس څخه د جمهوری غوښتونکو ګوند استازی میچل مکول وای په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره مشتدا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو دري شي، د سولې په لور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخ ته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کرونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکښو اساسو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیر اونۍ سه‌شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه و، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي وو چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشي کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې بل دغه هواده وځي، خو لکه چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. په روسي یوې حمله کې د پنځشنبې په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیت قمندان ووژل شو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیت قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای، د دې سکرتر صافی یو سرباز، د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغی وهی شعارونه ورکوي، د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
په همدې ورځ چې د خوست امنیت قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 302 نوي روغتیایي کارکوونکي هم په کرونا وایروس اخته شوي. د دې وزارت مرستیال په کابل کې خبریالانو ته وویل د روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدلو دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی په هیواد کې د کورونا وایروس خپرېدل چټک شوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل:
په تیرو 24 ساعتونو کې د 599 سمپلونو څخه چې ټیسټ شوي وو 253 مثبت پیښې دي. څلور په کابل کې، یو اویا په هرات کې، یو څلوېښت په کندهار کې او 9 په ننګرهار ولایت کې دي. همدارس زموږ 392 صحی کارکونکو هم په دی وایروس اخته شوی، چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
ښاغلی مجرو ویلو تازه شمیرو سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پېښو شمیر 4303 ته پورته شو. د نوموړي په خبره د کورونا وایروس په افغانستان کې کروختي لارښوونو ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي، هیڅوک ترې خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د اخته شویو ډاکټرانو په اړه هم اندېښمن دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې اندېښنې پر ځای بولي او وایي که خپل ډاکټران خپل ځان ته جدي پاملرنه ونه کړي، پایلې به یې خطرناکې وي. ډاکټر زبی الله ستانکزی ازادي راډیو ته وایي:
د دې د مخنیوي لپاره نو ښه خبره ده چې ټول سی کارمندان باید دغه کې دا پی پی سی دي یا شخصي محافظتي وسایل چې د دې نه باید په جدي توګه استفاده وکړي، او همدارنګه په وخت د معاینه د مریضانو کې ټول هغه صحي تدابیر مراعت کړي کوم چې عام روغتیا وزارت او همدارنګه د پی ایچ او ورته وړاندوینه کړې ده. دې هکله په تشویش کې هم خدای ما خواسته کې چیرې صحي کارمندان ډېر مبتلا شي، نو د مریضانو کتلو او همدارنګه کنټرول کولو لپاره به بیا میدان ته حاضر
نسی. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ روغتیایي کارکوونکي د دې وایروس له امله مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یبه بلې موضوع ته. هغه دا ده چې د افغانستان حکومت هرات ولایت کې د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان مهاجرو د وژلو او ربړونې د ادعا د څېړلو کار پیل کړی. دا پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د محمد حمید توماسی په مشرۍ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له ځانګړو کسانو له ډلې دی هرات ته تللی. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو او ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د پرله پسې انتقادونو وروسته د ایراني پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژنې او شکنجې په تړاو د ادعاو د څېړلو په هدف یو باصلاحیته پلاوي ته دنده سپارلې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال وایان دوا خان مینپال دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې او وایي چې د افغانستان حکومت حقیقت ته د رسیدو لپاره له هرې ممکنې لارې ګټه اخلي. دوی د افغانستان اسلامی جمهوریت ولسمشر د حکم لمخه پلاوی ټاکل شوې ترڅو له ایران سره په پولیس موږ د هیوادوالو د وژلو موضوع په هررخیز ډول وڅېړي. هغوی خپل کار پیل کړی دی. د دغه لس کسیز پلاوی مشري د افغانستان د مثلث واکونو د اعلی سرقمندانۍ سر څېړونکي محمد حمید تماسی ته سپارل شوې چې د دفاع، کورنیو چارو، بهرنیو چارو او کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو استازي او د ملي امنیت عمومي ریاست، ملي شورا او د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي غړیتوب لري. په ورته وخت کې د هرات والی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی د ولایت سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ پرون خپل کار پیل کړ، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. نږدې لس ورځې وړاندې هرات کې ځینې کسانو د شاهدانو په توګه وویل چې د ایران پولیساتو 50 افغان مسافر شکنجه کړي او درویش نورې حریرو سیند ته غورځولي دي. په هغه وخت کې وویل شول چې د شپږو کسانو مړي له اوبو وویستل شوي دي. په دې وروستیو کې د هرات سیمه ییز چارواکو خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوډۍ د 13 نورو افغان کډوالو مړي هم پیدا کړي دي. په هرات کې چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو دغه افغانان په هریرود کې اچولي. دغه شان افغانستان ته په راستنو شویو یو شمېر نورو افغان کډوالو کې چې له دغه هیواد راستنه شوي وو او له ازادۍ راډیو سره یې مرکې کړي هم د وهلو ټکولو نښې نښانې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایران په تیر کې هم له افغان کډوالو سره ناسم چلند درلود او وروستۍ پیښه باید په جدیت سره وڅېړل شي. د نړیوالو اړیکو پوه محمد اکرام عارفي وایي دا موضوع باید یوازې له سیاسي اړخه نه بلکې له بشري اړخه هم وڅېړل شي. دوی وایي افغانستان تل له خپلو ګاونډیو سره د ښو اړیکو سیاست خپل کړی او تمه یې دا ده چې ګاونډیان هم ورته سیاست خپل کړي. د داشان پیښو تکرار کولی شي د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکو اړیکو اغیز ولري. اړتیا ده چې د افغانستان دولت د دغه موضوع بیلابیل اړخونه په پام کې ونیسي. که څه هم ایران په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، خو دا موضوع په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شوي. افغانانو د طالبانو په ګډون د ایران د پولیساتو دا عمل غیر انساني کړنه ګڼلې او د دغه کار د عاملینو محاکمه یې غوښتي. امریکا هم دغه عمل سخت خواشینونکی بللې او د بشري حقونو څارونکي سازمان بیا د ایران پولیساتو دا عمل ټکان ورکونکی بللې دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش اشچی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانیستی لیک استولی. ښاغلی اشچی په دې لیک کې چې دا وروستۍ دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پرې شوي، له ښاغلي عبدالله په هغه وختنه انتقاد کړی چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. دا ریپورټونو په اساس عبدالله عبدالله له افغان ولسمشر سره د سیاسي جوړجاړي په هدف په خپلو وړاندیزونو کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې غوښتنه کړې ده. د جنوبي شمالي اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل اوس چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ته، دا خبرې په سیاسي هدف د فکرونو د ګډوډولو لپاره کیږي. صفي الله ستانگزي په دې موضوع ریپورټ جوړ کړی.
بکتاش اشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد اشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې یو پرانیستی لیک استولی چې پکې دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په وړاندیز توند نیوکه کړې ده. بکتاش اشچی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې چې کرونا ویروس په خاطر ټول چارواکي او خلک قرنطین دي، د ښه وګڼله چې خپل غږ د یو پرانیستی لیک له لارې پورته کړي. درې کاله مو د زړوینی وخوړلې، انتظار مو وایست څو انتخابات وشي او د حکومت په مشرتابه کې بدلون راشي، څو وکولی شو دوستم محکمې ته راوکاږو او هلته سزا ورکړي. موږ هېڅکله د دې تمه نه درلوده چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون وروسته به هغه ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. ښاغلی اشچی وویل دوستم ځکه د مارشالۍ په لټه کې دی چې غواړي ځان له عدلي او قضایي تعقیبه خوندي وساتي. خو ده وویل نه یوازې د افغانستان په محاکمو بلکې په لاحه کې په نړیوال جنایي محکمه کې د دوستم پر ضد دوسیه پرانیستې او د هغه د محاکمې په لټه کې ده. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جوزجان پخوانی والی احمد یشچی یرغمل نیولی و شکنجه کړی او جنسی زور زیاته یې ورسره کړی دی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد یشچی زوی ښاغلی بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې په کوم حق یې دوستم ته د مارشالۍ رتبه غوښته. د افغانستان د ولسمشرۍ پخوانی لومړی مرستیال جنرال دوستم پلویان له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسئلې تر څنګ د بکتاش یشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است،
په داسې یو حالت کې چې د جنرال دوستم د مارشالی موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزې سره ترسره کیږي. دا داسې یوه قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې مختلف مهم نه دی.
کریډیټ سیاسي اقدام میکنن که به ما اوقدر مهم نیست.
د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس او د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه وه. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو باخبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال دوستم د مارشالۍ غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوري ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه تازه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالۍ ورکوي که څنګه، څه نه دي ویلي. بکتاش یشچی په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستې لیک کې ورته لیکلي چې هیله من دی دوستم ته مارشالۍ ورنه کړي، که نه ولسمشر به خپله هم د هغه په کتار کې راشي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم 8 ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو، سره له دې چې د بشري حقونو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اورېدلی شي. اوس به راشو دې ته چې په کابل کې نن چاپ شو ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سر مقاله پیل کړې ده، د جنرال دوستم د مارشالۍ مسله څومره اصولي ده؟ وړاندې راغلی ویل کیږي چې د مرحوم مارشال فهیم زوی عادی فهیم له ډاکټر عبدالله څخه پر همدې لاره بله کړې چې ولې له غنی سره په جوړجاړي کې د جنرال دوستم لپاره د مارشالۍ رتبه د منلو شرط یې ښیي. د سرمقاله لیکونکي په باور له بده مرغه دا ناوړه دود له پخوا څخه دوام لري چې په وینا یې که جنرال دوستم د مارشالۍ حقدار وي نو بیا که د کوم انتخاباتي ټیم غړی وي او که نه وي په اصولي مراتبو باید له احسان پرته دغه رتبه ورکړل سوې وای. که نه وي د هیواد معنوي مقامونه ولې د دو تنو د شخصي معاملې او جوړجاړي په ټس کې داسې لیلام سي؟ ویسا همدارنګه لیکي په هیڅ صورت باید د هیواد معنوي ارزښتونه د واک په سیالیو او دغه ډول پوچو معاملو کې لیلام نه سي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو قتل نه بخونکی جنایت دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا سمه ده چې دغه لسګونه افغان مسافر ایران ته په ناقانونه توګه اوښتي، خو هغوی کارګر دي او د معمول په څیر ایران ته وړي. هلته د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره خورا سخت کارونه کوي. که ایران دا کړنې غیر قانوني بولي نو باید نیولی وای او بیرته یې افغان حکومت ته سپارلی وای، خو د وژنې او قتلولو هیڅ واک او اختیار یې نه لري. سرمقاله لیکي دغه افغان کارګر کله ایران ته په اوښتلو وژل کیږي، ځینې نیول کیږي او د زندان تورو تمبو ته اچول کیږي، او څوک بیا د سخت کار له لاسه پر مخدره موادو روږدي کیږي چې بدن یې بې حسه او داسې نشه سي چې د ایران درون کار وزغملی سي. هیواد همدارنګه لیکلي دا یوازې د شنبې پیښه نه ده بلکې داسې ډېرې بوږنوونکې پیښې رامنځته سوي، خو په باور یې اوس ارتباطي وسایل سته چې د داسې پیښو رپورټ او خبر ورکول کیږي. کنه ایراني ځواکونه وخت نه وخت پر قاچاقي لارو اوښته افغان کارګرانو باندې ډزې کوي چې ډېر مهال د ټول وژنې پیښې رامنځته کیږي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دا پیښه مشکوکه نه ده بلکې روښانه د ایراني ځواکونو لخوا ستر بشري جنایت ده چې باید له ایرانه یې خون واخیستل سي، او ایران هم باید په دې برخه کې اوږه خالي نه کړي. او هشت صبر اسپانه لیکلي وسلوالو طالبانو د سولې توافقنامې د نه عملي کېدو له وجې د جګړې شدت زیات کړی تر څو په قضیه کې د ښکېلو لورو پام ځان ته راواړوي. خو وړاندې په سر مقاله کې راغلي د جګړې دغه شدت د ملکي افغانانو د تلفاتو د زیاتېدو لامل سوی، او د ملګرو ملتونو د راپور په اساس یوازې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې 1533 افغان ملکیان وژل سوي او 1118 نور ټپیان دي.
د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په نړیوالو بازارونو کې د پاموړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسید چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,500,000 تنه بیروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بیروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا فیصدي بې اهمیته وبلل او ویل چې دا د توقع وړ ده. سپین ماڼۍ د می په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ټرمپ چې د سشکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کرونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډېره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 78,000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بېلابېلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار لسره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، آزادی راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
په سعودي عربستان کې د کرونا وایرس له امله بندیزونو خلک دې ته هڅولې دي چې په کور دننه نوي او بل رنګه ملګري پیدا کړي. دا چې څنګه احمد شیبر پرې رپورټ لري.
رویټرز اژانس په پلازمینې ریاض کې د اهلي حیواناتو د درملنې او ساتنې د مرکز د مسؤلینو په وینا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ډېر خلک له دوی څخه سپي او پیشوګانې وړي، په ځانګړې ډول ماشومان. دا مرکز دولتي نه دی، په دې کې تر ډېره سپي ساتل کیږي. د دې مرکز کال سیلین سوپکنز چې له اصله د ویلز ده یوه سپي غوره کړې ده. دا وای موږ نوې سپی ترلاسه کړ، ډېر ښه دی. دا سپی ده، غواړم چې کور ته یوسم او په نوي کور کې خوشحاله وساتم. سوپکنز زیاتوي پر دې سپی مو بابلز نوم ایښی دی. بل لور ته پر یاس کې یو شمېر کسان د څارویو د ساتنې او پالنې مرکز ته د خپل کور اهلي حیوانات له دې ویرې سپاري چې په کرونا ویروس اخته نه شي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې پیشو ممکن په کرونا ویروس اخته شي. په سعودي عربستان کې تر اوسه د کرونا مثبتې پیښې تر 15,000 اوړي او تر دې دمه د کووید-19 ناروغۍ له امله د نږدې 230 کسانو مړینه تایید شوې ده. په سعودي عربستان کې له مکې مکرمې پرته په نورو ښارونو کې دا ګرځبندیز لږ نرم شوی دی چې خلک به د مازدیګر له 15 د سهار تر 9 په ښارونو کې نه ګرځي، خو تر اوسه لا ښوونځي، رستورانتونه، جوماتونه او عامه ځایونه چې ډېر خلک پکې راغونډېدای شي بند دي تر څو خلک سره نږدې نه شي. تر 500 تنو د ډېرو کسانو پر یو ځای کېدو هم بندیز لګېدلی دی.
دوستانو زموږه غلا زده راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ساتې راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا زموږ خبرونه زموږ له ویب پاڼې مو اوریدل شي، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. او سم فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نور غړي ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت اینجل او مایکل مکول د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا طالبان پر خپل ژمنه ودرېږي، ځکه هغوی د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې نیولې ده. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. په پکتیا کې اوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې ژوندې نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼې کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي توکو او د ځینو وسلو مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومن ازادي راډیو ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو د ملکي وګړو پر کورونو د هوان مرمۍ توغولې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافات لا هم د هغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربان چنګار کوي. دغه شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه دي د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربان وکړي. ډیپلوماټان وایي د امریکا او چین ترمنځ اختلافات په دې سند کې د پرمختګ هڅې ټکنې کړې دي او په داسې حال کې چې روسیا د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په اضطراري حالت کې ده، د دې هیواد ولسمشر د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني نازیانو ته د ماتې د 15مې کلیزې د درناوي لپاره کرملن ته نږدې د سپاهي ګمنام څلی ته د ګلانو ګېډې کېښوده.
تاسو ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. تیرونه په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4000 ته نږدې شو او د مړو شمیر هم تر 3000 واوښت. احمد تکل، ډاکټر منیر احمد کریمی سره په افغانستان کې د دې وبا د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې د معلوماتو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی کریمی په عامه معلوماتو په برخه کې کار کوي. په سر کې ترې پوښتلی دي چې په څلور لوی ښارونو کې د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
زما په عام عمده علت دلیل دا ده چې دا هغه تجارتي ولایتونه دي، د څنګ کې دوی سرحدونه لري ګاونډیو هیوادو سره، دمنلکه پاکستان دا هغه د نفوذ لار وه چې نفوذ یې وکړ افغانستان ته. او طبعا د نفوذ لارې دغه سرحدي ولایتونه وو، تر کوم نفوذ هم ده چې دلته ګڼه ګوڼه ډېره وي او دا دلیل دا ده چې دومره خلک د قرنطین هغه اصول هم نه مراتوي. دا څو دلایل دي چې عمار هېر شوي.
بله ډاکټر صاحب، په دې لویو ښارونو کې چارواکي باید څه وکړي او خلک څه کولای شي؟
ګوره دلته ایماز زه خپل په خطر کې یم که زه بیرون وزم، او زه کېدای شي چې مصاب شم او دغه مصابت کېدای شي زه خپل کور ته راولم او د خپل کورنۍ ټول عذاب د باندې اخته کړم. نو ل دولت نو لمسی نمخ کی وظیفه اول فکر کوم چې دماره دې خپل ځان ته متوجه اوسم. دا خو یو سلسله او زنجیری وایروس دا کې چې یو چې دا زنجیر موږ یو حلقه قطه کوو دا د بل شیو ډیر ضعیفه سي. ولې دا هم نو سو وایي چې باید دولت هیڅ کارونه کی کوم کوشنه چې روان دي کوم حددل چې دا باید ډیر سي باید هم خلق دا پوزانو منی او کوی نه منی باید د دولت مجبور چې خلک وي منی سدي اصول به قرنتي مراد کی چې هغه اشد ضرورت نه دی بیرون لړن سي او هغه فاصله مراد کی کچې ته دا الکولي مواد یا سانیټایزر د لاسو کنوي کوي سي صابون هر چی ته پیدا کیږي په غوډي دوی همیش په هر لاس مینځل د خوشل د کوټي باید لاسونو مینځي.
ډاکټر صاحب پر سنایو کې په تبلیغاتو کې اورو چې وای لاسونه پریمینځي او فاصله ونیسي، فکر کوي چې همدغه دوا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کافی دي او که ځینې نور اساسي تدابیر هم شته چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي شي؟
بلا شکه لاسنیول هغه کار ده چې زه کوای شم چې خپل لاسونه ومینځم چې خپل ځان له وایروس نه وساتم. ولې څنګه نور باید وساتو، څنګه نور باید مصاب نه شي، چې هغه هغه فاصله ده چې باید مراعات شي، ماسک ضرور ده چې باید ماسک ولرم کله که زه بیرون ځم، یا هم بخار او بازار کې باید چیلا سنو هم چې کو تر اورم هغه باید ز پاک کم هغه ته متوجي اوسم، یا نه ځان ته بس یو قناعت ورکو چې دا پوسټر ولیدل کیږي نه، ولې موږ باید هغه په هر شي کې وګورو. دا سید چې پوسټر به نیو ولې باید موږ په هر شي کې وګورو، دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې ته ضرورت نه یو شی باندې باید لاس نو هغه هغه شي چې دا کورونا وایرس وګورم چې دا کله چې دلته یې او دا ما مساف دي نظر په دی دبليو ایچ او په وینا او د خپل دی صحیح سټورو په وینا باز هغه شان چې مهم دي چې باید لاس ومنځل شي، فاصله مراعات شي، دسکشي واغوستل شي، ماسک باید استفاده شي، دا څلور پنځه هغه راهنمودونه دي چې باید دامه نظر ونیو.
ډاکټر صاحب کریمی په افغانستان کې لوی خو چارواکي د قرنټین او د خارونو د کلابندۍ پر اړتیا ټینګار کوي چې البته موجه دلایل هم ورته لري، خو لبرې خو عام خلک په تیره بیوسلي کسان هم یو منطقي دلیل وایي چې دوی وایي په دې کې نو څه توپیر دی چې ما کورونا وژني او کمې زله لوګم بم، ځکه د ډوډۍ د موندلو لپاره باید کار وکړي. د دې دواړو جدي اړتیاو ترمنځ ستاسو په نظر د منځ کومه لار هم شته؟
واقعا یو چیلنج ده، لویه ستونزه ده چې سړی نشي کولی قضاوت وکړي چې په دې کې خلک ملامت دي که دولت. دولت ته که وګورو په دولت کې هغه ظرفیت نشته، خبره سیاسي خولاړه نه شي که چېرته بعضې خلک په راس کې دي چې هغوی حتی دغه کومکونه چې راځي دغو ته سترګې ګنډلې او له دغو نه عجیب وکړه شي. لبلې خوا که خلکو ته ګورو داسې مشکلات لري، نو دلته دولت نه هیله دا ده چې تاسو زړه وسوځوئ خلکو سره کومک وکړي. مسکینو بیچاره ته دغو نه وایم چې هغوی باید قناعت وکړي، خیر که پنځه ډوډۍ نه خو دوه ډوډۍ په مخ د قناعت وکړي، کور کې اوسي، انشاءالله چې هغوی ته به روزي رسیږي. ګر چې دولت بعضې برنامې شروع کړي، زه بعض دوستانو چې پوښتنه کوم په ډوډۍ ورکوي په ډېرو نانوایانو کښې نه مشکل دا خو دولت دی کوشش وکړي او خلک دې قناعت وکړي.
له ډاکټر منیر احمد کریمی سره مو مرکه اوریده. دوستانو په همدې سره د خبري مطالب برخه پای ته رسو. دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کیږي، حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال محمد داوود سلطان زوی سره په دې اړه خبرې کوو چې په کابل ښار کې بې وزلو کسانو ته د ډوډۍ د ویشلو لړۍ څنګه روانه ده او کومې ستونزې په دې پروسه کې موجود دي. جناب سلطان زوی صاحب، په کابل ښار کې بې وزلو ته د ډوډۍ د توزیع کولو پروسه څنګه روانه ده؟ هغه چې تاسو ترې تمه درلوده هغسې روانه ده؟
مندر پروسه خروانه ده دی پروژه دی لویوالی پر تاسب چه دوره سی 20 میلیون دوری منگا تقسیم او 20 میلیون دوری باگه تناسب پروژه خروانه ده مگر پاین زمان که منگا غواری سی ده بلکل مطلقا خیلی زین نواقص موجود دی دی توزیع پا اکلا زین نواقص موجود دی لست پا اکلا زین ما نواقص موجود دی اکمالات پا اکلا باید بالکل رفستیر لوی لاسرور نه ده و هر روز به ترقی کی دفتر
سلطان زوی سی ابو بخی نو تاسو چې عجله کوي یو دغه مشکلات ست بیا داس یو اندیښنه مطرح کیږي چې ما به د حق حقدار ته ون رسیږي
عجله څه معنا عجله په دې معنا چې مونږه د روزې په اساس کې شروع کړل مګر دا عجله مونږ د قطم توجه ما نه پاته عملم دې مې ته خلک ته ډوډۍ ورسیږي دا یو مدیریت کار دی چې هم سره کې هم دقت او دقت ورځ په ورځ به ترقیږي هر ورځ د خلکو او د میډیا او د شاروالی او د حکومت نظارت ټینګیږي هماغه مره پروسه به ترقیږي اوس تذکر کوم چې نسبت په اواله ورځ باندې پروسه حداقل 80% به تر ده نسبت په نن به بل ورځ به تر وي هر ورځ د پروسه خو داسې ده د مستحقینو لسته هم هر ورځ زیاتیږي متاسفانه ولې چې بیکاری کچه او د فقر کچه په داسې اندازه ده چې هر ورځ د مستحقینو لسته زیاتیږي او موږ د هغې لپاره باید ځان چمتو کړو
بله و سلطان زوی صاحب حالا با توجه به همین مسائل و تعداد روزافزون مردم فقیر و بی بضاعت و ناگزیر هستند و مجبور هستند یکی از شکایت هایی است که لست ها طور که شما هم اشاره کردین در اول که ترتیب و تنظیم شده به نحو روابط هم دی وجود داره این شما تا چه حد تایید میکنین؟
اطلاع است که به این شک نیست که شاید یک تعداد محدود به اساس سلیقه دی جا به جا شده باشه اما یک قسم پروسه ها شما میگن در مملکت زندگی میکنیم که واقعیت های عینی را قبول بکنیم زمانی که یک پروسه آغاز بشه در اول یک تعداد مستحقین تا خبر نداشتن حال خبر میشن اونا میاین و میخواین دلست شامل شون و در این زمان در تصفیه امو کسایی را که سلیقوی داخل شدن در تصفیه ما او را کشف کرده میریم و حذف کرده میریم در هر ناحیه به تعداد محدود از این اشخاص کشف میشه و از لیست کشیده شده میره و این موضوع هر روز جریان داره این موضوع قابل تشویش نیست مگر متاسفانه ایوازه که فوکس بالای موفقیت پروژه شود بالای امو نقاط ضعفش میشه که ما این را استقبال میکنیم نقاط ضعف هم هر روز بهتر ساخته میریم او را از سیستم کشیده میریم و این سیستم روز به روز قوی تر شده میره جای تشویش نیست که ما یقین داریم که به تمام مستحقین این کمک ها میرسه و این کمک ها گسترش پیدا میکنه هیچ مستحقی از پوشش باقی نمیمانه
بله سلطان زوی صاحب یو اندیښنه چې خلک مطرح کوي لمونږ سره په دغه پروسه کې هغه داده چې دغه ملکان سوء استفاده کوي د سوء استفاده د مخنیوي په خاطر هم حتما اقدامات شوي دي تر لاس لاندې دي
چې گذر وکیلانو یو ډله چې قانون پولندي کوي یا مشکلات کوي د هغوی مهرونه اخیستل شوي دي یو څه عزل شوي دي او په دې صدد کې یاسو ټول ته د تاسو د رادیو لار نه احوال ورکوي چې هغه شریف گذر وکیلان چې په دې پروسې کې موږ سره مرسته کوي هغوی بیلوو او هغه کسان چې پروسې ته خنډ پېښوي هغوی هم بیلوو هغوی سره قانوني چلند کوي
و سلطان زوی صاحب در کنار از این که یک اقدام خوب است کمک فی خانواده در قرصنان اما یک موضوع که در شرایط کنونی که گسترش روزافزون کرونا هم نگرانی ها را به وجود آورده در خبازی ها یا در نانوایی ها تجمع مردم چقدر زیاد است و چقدر نگران کننده
این هم یک موضوع است که هر روز باید به این رسیدگی شود این همکاری مردم شرط اساسی است امیال من نزدی که خبازی استاد است میشه ریسپان گرفتن و جاهای اثبات شدن مردم نشانی کردن هر کس از خود یک ابتکار بسیار خوب به خرج میده برای اینکه می ازدحام صورت نگیره اما در عین حال نه شاروالی نه دولت هیچ دولت به شمول دولت‌های معظم دنیا نمیتونه که اینمی موضوع فاصله را به نیست یک اصل جبری بالای مردم تطبیق بکنه برای اینکه اینجا باید قوه جاریه استعمال شما مگر ما او کار نمیکنیم مردم باید از یک نظم مدنی استفاده بکنن و خاطر صحت خود را مراعات بکنن مردم هم باید ایسا بگیرن ما تشویقشان میکنیم اما تدابیر ضروری که بر مردم یک راهنما شود در خبازی ها ما او را شدیدا میخواییم که تطبیق شود و در اکثر خبازی های آغاز شده و هنوز هم گسترش میدیم
او سلطان زوی صاحب سره لدی چې دغه بلس دانه ډوډۍ ویشل کیږي خلکو ته یا بیوزلو ته بیا هم په کابل ښار کې تاسو به هم لیدلی چې د بیوزلو کسانو شمیر هم غمر ورس پورې زیاتیږي ستاسو نظر دغه رښتیا هم بیوزله دي که نور څه مشکلات هم سته
دا یو مخلوط هم بیوزلو تعداد زیاتیږي هر ورځ او هم متاسفانه دی ولس دانه ډوډۍ لپاره یو تعداد خلک هغه فقیر مشربه پایداران هغه کسان چې هیڅ نه مړیږي هغوی هم راځي د مستحقینو حق خوري او د هغې لپاره مونږ تدابیر تر مخنیوی وکړو او دې کې هم باید خلک مونږ سره مرسته وکړي ویني چې غیر مستحق خلک راځي د مستحقینو ډوډۍ خوري هغوی دې مونږ سره مرسته وکړي دا خلک وپېژنو او مونږ هم پېژنو لپاره یې مونږ سیستمونه جوړ کړي دي هره ورځ د ښاروالۍ او د مدني ټولنې او د مستحقینو شورا د علماو شورا د ښځو شورا د متلفظینو شورا پر ناحیې کې او پهر ګذر کې باید فعال وي او دا په دې پورې اړه لري څومره فعالیت دي مونږ یې په زور راوستلی نه شو مونږ په سیستم کې نیولی دي سیستم کې موجوده دي دا چې په خپله راځي او یو فیسبوک لپاره عکس اخلي او برته ځي خو کورو کې لیدل کېږي دا نور مونږ نه شو کولای چې
بله و سلطان زوی صاحب شما شاروار کابل هستین و به رئیس جمهور هم فرد نزدیک هستین اگر رئیس جمهور از شما پرسان میکنه کمی پروسه و روند باید ادامه پیدا کنه یا چی بهبود بیا مشوره شما به رئیس جمهور چی خواهد بود
بر رئیس جمهور کل کارکنان حکومت افراد نزدیک هستن ما تنها نیستم موضوع وظیفه است اما بر رئیس جمهور مشوره ما یه خود بود که اساس واقعیت ها ما عمل میکنیم هر واقعیت برای خود یک برنامه باید داشته باشه که بر اساس ما عمل پروگرام پیش ببریم و هر پروگرام متفاوت است امروز توزیع نان است فردا شاید توزیع یک چیز دیگه باشه اما مهمترین مشوره که بر رئیس جمهور آدم میتونه است که به اساس واقعیت ها همکاری مردم برای ما چی تصویر را به وجود آورده آیا مردم واقعا همکاری کردن آیا نهادها همکاری کردن آیا فقط ضربی نگرفتن نقص میپالن یا ای که در پروسه شریک میشن که همراه ما همکار شدن و شفافیت وجود دارن به این شورای علما شورای گذر شورای نواحی شورای زنان شورای مستحقین شورای جامعه مدنی همه شریک هستند به و حکومت فقط آورنده کمک است توزیع کنندهش باید مردم باشه جامعه مدنی باشه ریشه های مردمی دهی باید ایشی خود پیدا کنه که واقعا مردم افغانستان بدانند که ما میتونیم اهلیت زیر داریم که این قسم پروژه های عظیم ملی را که به نفع مردم است
به پیش ببریم سلطان زوی صاحب دغه نهادونه او دغه اشخاص چې تاسو اشاره ورته وکړه لکه علما لکه مدني ټولنه او داسې نور دوی هغه د نظارت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کوي
زینه خودی زینه بازی سوراگان فقط راضی مونگه سره که این خبری که در عمل پسندی که نوی نزوم را مونگه دوی تا بلن ورکو او دوی حسن راضی سی برخ وقتی سی مونگه یو موت ایسو او در مشکلات دسی رفع کسی مستحقین تا در روزه که او در روزه نه روز تا هم مرست تا مونگه دوام ورد
با توجه به مشکلاتی که در کابل شما او را میبینین در این قسمت توزیعنان جناب سلطان زوی صاحب چی فکر میکنین که در ولایات این مشکل گسترده تر و جدی تر نخواد بود؟
ما فکر میکنم که با درسایی که از پروسه که در کابل جریان داره آموختیم این را با ارگانهای محل شریک ساختیم با ولایات مختلف شریک ساختیم و با شالوادی های دیگه شریک ساختیم امیدوار هستم که از اشتباهات کابل و از دستاوردهای کابل ما استفاده بکنیم و بیاموزیم و اشتباهات تکرار نکنیم و دستاوردها را وسیع‌تر بسازیم.
دیر مننه کور ودان.
زنده باش.
تاندی تانگی.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې د ژوند شیبه به مخې تیریږي د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په قرنطین کې خپل وخت په څه تیروي
د دې لپاره چې قرنطین را باندې خطر شي او لازم غټه تر وخلم ما هم ځان ته مهالوی جوړ کړی
ولی ځینې ځوانان په قرنطین کې هیڅ هم نه کوي
ځوانان داسې احساس کوي چې قرنطین په دې معنی چې بس کور کې واړه او مطالعه مکوه هیڅ مکوه
او د قرنطین لورزو څنګه ښه استفاده وشي
هغه کارونه چې ځوانان معمولا نه غټ تر سره کوي دوی ته په کور کې زمینی مساعد کو
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رو یم د می وړاندې کوم په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو
د
کرونا وایروس لواجه قرنطین چې ځوانان یې په کورونو کې نیولې دي، ډېر یې له زده کړو او خپلو کارونو څخه لرې پاتې کړي. سره له دې چې ځینو ځوانانو په قرنطین کې ځان ته په کور کې د کار کولو او زده کړو فرصتونه برابر کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې د قرنطین لپاره هیڅ پروګرام نه لري او خپل وخت همداسې تیروي. په دې خپرونه کې به د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې په قرنطین کې څه کړي، او نور ځوانان هم د دوی له تجربو په استفادې کولی شي او کار وکړي. د دې ځوانانو له ډلې یو هم ولی آریان دی چې وایي د قرنطین لپاره مهالویش جوړ کړی او هڅه یې کړې چې خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي.
د دې لپاره چې قرنطین را باندې ښه تیر شي او لازمه ګټه ترې واخلم، ما هم ځان ته مهالویش جوړ کړی او د همدې مهالویش پر اساس مې خپلې چارې تنظیم کړې دي. زه په څلورو ساعتونو کې تقریبا 9 ساعته خوب کوم، 4 ساعته مې مطالعې ته ځانګړې کړې دي، تر څنګ 2 ساعته د خپل ورونو خوندو سره چې د ښوونځي زده کوونکي دي دوی درسونه تکراروم، ځکه چې اوس رخصتي ده، د دوی ښوونځي هم رخصت دي. د دې لپاره چې رخصتي څخه مناسبه ګټه واخلي او له درسونو څخه شاته پاتې نشي، درسونه تکراروم سره. او په باقي وخت کې عبادت، تر څنګ د کور په چارو کې له خپل خوندو ورندار سره مرسته کوم، او کله چې ستړی کېږم نو په باقي وخت کې بیا له ماشومانو سره کورنۍ سره یو ځای تلویزیوني خبرونه تعقیبوم. نو زه ډاډه ویلی شم تر دې د مشې د قرنطین څه باندې میاشت تیریږي، ما ورڅخه لازمه استفاده کړې ده او وخت مې بې ځای نه ده مصرف کړی.
د کابل اوسیدونکي ملک استانګزی وایي ډېر ځوانان په دې خاطر چې بهر زده کړې او کار کوي د کور کارونه نه زده کوي او برخه پکې نه اخلي، خو قرنطین د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوی د کور کارونه زده کړي او برخه پکې واخلي.
ځوانان کوي چې د فرصت نه استفاده وکړي، په کور کې کار وکړي، مرسته وکړي د کورنۍ سره. دا مرسته چې دوی په کور کې کوي یا د کار چې دوی په کور کې کوي، دوی ته ډېر ګټور هم تمامې دی. سی ورسته بدوی کله چې ضرورت وي کوي خپل مشکل خپل حل کی چاته باندې نه لري.
د پکتیا په هنتون محصل شیر محمد لیوال وای ځینې ځوانان قرنطین ته د وی رخصتې او تفریح پسترګه ګوري، ځکه هرڅه ورنه پاتې وي.
ځوانان داسې احساس کوي چې قرنطین په دې معنی چې بس کور کې واړه او مطالعه مکوه، هیڅ مکوه. مطالعه داسې یو چیز ده د قرنطین ماحول کې او قرنطین نو ورسته کنه داسې یو چیز ده چې باید وکول شي. د پوه خبره ده وای جامع زړې واغونده خو کتاب نه وای وایا، یعنی کتاب سره هغه محکم اړیکه باید له کتاب سره ولري. قرنطین د مطالعې د هغه چیزونو چې نه پرې پوهیږو یا مو لوستي نه دي تر ټولو ښه وخت دی چې هغه شیان چې موږ نه دي لوستي یا نه پرې پوهیږو لاړ شو را وایخلو، کتاب را واخلو، ځان پرې پوه کړو او ویل ولو. دغه قرنطین او دغه ماحول چې اوس ټول نهادونه رسخت دي، لکه تعلیمی نهادونه او داسې نور نهادونه ټول رسخت دي، نو د مطالعې لپاره تر ټولو بهترین او ښه وخت همدغه دی چې مطالعه وکړو، ځان پوه کړو، بیا دغه پوهه نورو ته ورسو.
د خوست اوسیدونکی سیف الرحمن سراج وایي ځوانان باید د راتلونکو درسونو لپاره په قرنطین کې تیاری وکړي او د دې لپاره د په کور کې داسې فرصتونه رامنځته کړي چې دوی وکولی شي خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پات شي، له دې ویروس څخه به خوندي پات شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمی جریان به په سم ډول سرته رسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي ترڅو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونه ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زکوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای، په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون راشلو کې د خپل کلي دی راشلو کې.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
که څه هم له کوره بهر ډیر کارونه په ټپه درېدلي او راپورونه خپریږي چې په نړۍ کې په زرګونو کسان بې دندې شوي، خو داسې کارونه هم شته چې له کوره کیږي. لا دې ډلې یو هم د آنلاین کارونو کول دي. زاهد حسن هغه ځوان دی چې په قرنطین کې آنلاین کار پیل کړی. نوموړی نور ځوانان هم هڅوي چې آنلاین کارونو ته مخه کړي.
ما هم واره وګڼله چې د قرنطین څخه په ګټه اخیستنې یوټیوب چینل جوړ کړم او هیوادوالو ته یو څه وښیم او خپله هم یو څه زده کړم. تاسو باور وکړئ چې په دې قرنطین حالت کې ما خپله ډېر څه زده کړل او څه څه زده کوم هیوادوالو ته حتما ښیم. ما سره خپله یو زیرک ټلیفون دی چې په دې کې زه خپله ویډیو کوم، ویډیو ایډیټ کوم، پکې په همدې کې یوټیوب چینل چلوم او د همدې د لارې زه یوټیوب ته ویډیو پورته کوم په همدې موبایل کې. کم ځوانان چې غواړي یوټیوب کې کار وکړي، دا خبره دی نه کې چې موږ سره وسایل نشته دي، دې سره یوازې یو زیرک ټلیفون چې وي دا بس دی. خلکو ته خپل پوهه ورسوي. قرنطین حالت دی، ټول په کورو کې دي. تاسو هم پوهیږئ چې هر څه آنلاین بڑه اغېسته د ورځ تر بلې هر څه آنلاین کېږي، نو د ځوانانو لپاره ډېر ښه چانس دی د قرنطین څخه د ګټه واخلي. دوی خپل کم چینل چې دوی چلی مالی اړخ هم ورته ګټه ورته معامېږي او هیوادوالو ته به هم یو څه ښودلی وسي او خپله به هم یو څه زده کړی وي.
د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله عقیله اسد هم د هغو ځوانانو له ډلې څخه ده چې په وینا یې له قرنطین څخه په استفادې خپل درسونه وایي او د خپلې رشتې په اړوندو مسایلو لیکنې کوي.
دغه وختونو کې چې کور کې وم زیاتره وخت موږ انجونې خو بیا د کور کارونو کې زیات وخت مصروف او کله چې د کور له کارونو څخه وزګارېږم بیا هغه وخت کې د پوهنتون درسونه مې لولم. د درسونو سره په څنګ کې ځینې لیکنو باندې مصروف یم، ځکه ځینې طبي لیکنې راخلم جوړوم، هغه بیا د ځینو ویبسایټونو په مننې دا غوی له طریقې خبرېږي تر څو نور ځوانان ورڅخه استفاده وکړي یا د ټولنې خلک دغه لیکنې ولولي او ترینه سالمه استفاده وکړي ورڅخه ګټه واخلي. کله کله تفریح ته هم وخت ورکو، ځکه اوس وخت کې هغه اسانه تفریح چې وایو یا ښه تفریح زموږ لپاره سوشل میډیا ده. ډیره وخت کله چې د کور له کارونو او درسونو وزګاریږو بیا له فیسبوک استفاده کوو. نو له ټولو ځوانانو مې هیله همدا ده چې له دغه قرنطین نه سالمه استفاده وکړي، خپل زده کړو کې د خواري وکړي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي ډیر ځوانان کورونا جدي نه ګڼي او کله چې زړه تنګ شي له کوره راوځي او چکرې وهي. استاد عظیمی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې ځوانانو ته په کور کې داسې یو چاپیریال رامنځته شي چې دوی پکې مصروف او زړه یې تنګ نشي.
ډیری ځوانان اوس په مختلفو بخارونو کې وینو، د خپل کابل کې راوزی کوڅو ته لوبو ته ګودي پرانونه پورته کوي، یوا ته مثلا لولک دوانی کوي، لوبې کوي، منډې وهي، ساتیری غېږې ورکوي، لاسونه ورکوي یو بل ته. په دې ځان دوی نه پیږي. دوی وایي چې دغه د خلاص مورک خو مشکل خو پېښ نه سه. موږ باید خپلو بچو ته ووایو چې دا ناروغي یا دا وایرس زر ځان نه ښیي، په دوه درې ورځو کې خو نه ښیي، ډېر وخت چې وځي به یې ښیي او هغه وخت بیا ډېر پرمختللی وي. دا باید دوی سره شریک کړو. ګوري د نړۍ په سطح موږ لومړیتوب نه لرو. موږ د درېمې نړۍ هیوادونه یو او معمولا د درېمې نړۍ هیوادونه غوی ته د اول لاس دوا، اول لاس تولید، اول لاس جنس، اول لاس واکسین یا نور مسایل نه رسیږي. معمولا موږ کېدی سي ډېر وروسته هغو امکاناتو ته چې نړۍ اوس لاسرسی ورته کېدی سي پیدا کړي یا په درشل کې ده، موږ هغو امکاناتو ته کېدی سي لاسرسی پیدا نه کړو. بنان زموږ لپاره تر ټولو مهمه مسله وقایه ده. د دوی ورځنی ژوند باید مختل نه کړو. په هر حال دوی باید لوبې وکړي، دوی باید هغو کارونو ته چې ځوانان معمولا هغه ترسره کوي هغو ته دوی ته په کور کې زمینې مساعدې کړو. ورزش په دې برخه کې کومک کوی سي، ژوره ساه ویستل کومک کوی سي، د هوساینې ځینې شیوې طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا یې کړو یا ډاونلوډ کړو ورته له انټرنیټو د جیو نه هغه موږ سره کومک کوی سي.
ترنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تربیه خو وخت ولري.
समाटकोर खेना
سما کرا سما ٹکور کے نام